360 में آبادی کا نصف ہونے کے باوجود پاکستانی خواتین کی مردوں کے مقابلے میں نہ صرف سیاسی نمائندگی کم بلکہ ووٹر ٹرن آؤٹ میں بھی نمایاں فرق وجوہات کیا ہیں جانیں گے آج کے شو میں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد پاکستان میں خواتین کل آبادی کا تقریباً نصف ہیں لیکن سیاست کھیل یا عمومی ورک فورس میں خواتین کی نمائندگی آبادی میں ان کے تناسب سے انتہائی کم ہے پاکستان الیکشن کمیشن کے مطابق سیاسی جماعتوں کو انتخابات میں خواتین کی نمائندگی کم از کم 5% رکھنے کی ہدایات ہیں جو کہ 50% کی آبادی کے لحاظ سے انتہائی کم ہے ملک کی سیاسی جماعتوں میں خواتین موجود تو ہیں لیکن یہاں بھی ان کا تناسب خاصا کم نظر آتا ہے ایک ایسا ملک جس کی آزادی کی تحریک میں بھی خواتین نے نمایاں کردار ادا کیا ہو اور اس کے علاوہ اس ملک نے اسلامی دنیا میں اہم خواتین رہنما بھی پیدا کی ہوں لیکن اس کے باوجود ان کی نمائندگی آبادی کے تناسب کے مطابق کیوں نہیں کچھ ہلکے اس کا ذمہ دار معاشرتی نظام بنیاد پرست نظریات جاگیردانہ سوچ اور پدر شاہی رویوں کو قرار دیتے ہیں آج کے شو میں ہم جائزہ لیں گے کہ ووٹر ٹرن آؤٹ میں اور سیاست کے ایوانوں میں خواتین کی کم نمائندگی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے کیا پاکستان میں ہونے والی سیاسی ڈیولپمنٹ سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں اور ان پر تجزیے آپ ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر پڑھ سکتے ہیں پاکستان میں پنجاب اور سندھ دونوں صوبوں کی اسمبلیوں نے اپنے اپنے وزراء اعلیٰ کا انتخاب کر لیا ہے اسلام آباد سے عاصم علی رانا ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وفاق اور باقی ملک میں کیا ڈیولپمنٹس ہیں اس حوالے سے عاصم قومی اسمبلی کا اجلاس 29 فروری تک بلایا جانا ضروری ہے کہاں تک پہنچے ہیں حکومت سازی کے معاملات
جی اسد بالکل ایسے ہی ہے صدر مملکت عارف علوی کو جو ہے نگران وزیر اعظم انوار الحقاکر کی طرف سے بھجوائی گئی ایک اسمبلی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 26 فروری کو جو ہے اجلاس طلب کیا جائے لیکن صدر مملکت نے یہ اسمبلی اعتراض لگا کر واپس بھیج دی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ایوان مکمل نہیں ہے سندھ اتحاد کونسل جو پاکستان تحریک انصاف کے جس میں حمایت یافتہ آزاد امیدوار جس میں شامل ہوئے ہیں ان کو ابھی تک خواتین کی مخصوص نشستیں اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں الاٹ نہیں کی گئی اس صورتحال میں ان کا کہنا ہے کہ اسمبلی مکمل نہیں ہے لہٰذا پہلے اسمبلی مکمل ہونے کا عمل ہو جائے اس کے بعد اجلاس طلب کیا جائے لیکن آئین کے لیے الیکشن کے آئین کے مطابق کہا گیا ہے کہ الیکشن ہونے کے 21 دن کے اندر اندر جو ہے اسمبلی کا اجلاس بلانا ضروری ہے یہ تاریخ 29 فروری کو جو ہے مکمل ہونے جا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ کے اسحاق ڈار ہیں انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر جو ہے صدر اجلاس نہیں بلاتے تو آئین کے مطابق 21 روز کیونکہ وقت ہے مقرر ہے لہٰذا 29 فروری کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہاں پر اس حوالے سے ابھی تک کی کوشش کر رہی ہے کہ صدر مملکت نے جو ساتھ لیا ہے وہ اسی کے اوپر مستحکم رہے اور وہ لازمی طور پر خواتین کی جو مخصوص نشستیں ان کو الاٹ ہوں کیونکہ باقی تمام سیاسی جماعتوں کو پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ نشستیں جو ہیں وہ الاٹ کی جا چکی ہیں لیکن ابھی تک سنی اتحاد کونسل کو یہ نشستیں نہیں ملی تو یہ صورتحال ہے کہ جو موجودہ نگران حکومت ہے وہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ اسمبلی کے اجلاس جلد سے جلد بلائے جا سکے اور دیگر جماعتوں کی بھی یہی کوشش ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف وہ ایک ایسی کوشش کر رہی ہے کہ ان کو پہلے نشستیں مل جائیں اس کے بعد اجلاس بلایا جائے
تو عاصم کے پی اور بلوچستان میں کیا صورتحال ہے
جی بالکل خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی جو ہے وہ 28 تاریخ کو جو ہے وہ اجلاس طلب کر لیے گئے ہیں ان میں بھی جو ہے وہاں پر پہلے ان کا حلف ہوگا اس کے بعد جو ہے وہاں پر ان کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا چناؤ ہوگا اور اس کے بعد وزراء اعلیٰ کا جو ہے وہ انتخاب ہوگا خیبر پختونخوا میں صورتحال خاصی واضح نظر آ رہی ہے کہ وہاں پر علی امین بینڈا پور جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے جو ہے وزیر اعلیٰ کے نامزد امیدوار ہیں جبکہ بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ عہدہ دیا گیا ہے لیکن وہاں پر بھی ابھی تک 2 سے 3 نام جو ہے مختلف جن میں سرفراز مفتی ثناء اللہ زہری وغیرہ شامل ہیں ان کے نام ابھی تک سامنے آئے ہیں لیکن حتمی امیدوار کون ہوگا اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا امیدوار کون ہوگا اس حوالے سے ابھی تک کوئی چیز نہیں ہو سکی لیکن امکان یہ ہے کہ 28 تاریخ کو جب یہ سیشن ہوں گے تو اس وقت یہ فوری طور پر یہ عمل مکمل ہوگا اور اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے نام آنے کے بعد وزراء اعلیٰ کے نام بھی جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے
تو عاصم کیا جو تنقید ہو رہی تھی انتخابات پہ اس حوالے سے کیا بالکل اس وقت اسلام آباد جو ہے وہ ڈیڈ ہے اس پہ بات نہیں ہو رہی کئی امریکی عوامی نمائندے جن میں سینیٹر بین ہالن اور ڈین شرمن بھی شامل ہیں پاکستان کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کر چکے ہیں اور امریکی حکومت سے اس حوالے سے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کا بھی کہہ رہے ہیں پاکستان کے اندر بھی الیکشن کمشنر کے استعفے سمیت اور بھی اس طرح کے مطالبات ہوئے رد عمل کیا ہے پاکستان میں اس حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہے یا بالکل نہیں ہو رہی ہے
تک جو ہے وہ رد عمل اس طرح کا کوئی نہیں, کوئی کسی بھی قسم کا کمیشن بننے کی یا تحقیقات کے لیے کوئی ابھی تک کوئی واضح اعلان نہیں کیا گیا. ابھی تک جو عدالتوں میں جو مختلف کیسز گئے ہیں, جو مختلف سیاسی جماعتیں بالخصوص پاکستان تحریک انصاف جو جن کا دعویٰ ہے کہ وہ مختلف حلقوں میں فارم 45 کے مطابق جیتے ہوئے ہیں, وہ بھی اگر عدالتوں میں بھی ہیں تو ان کو الیکشن کمیشن کی طرف ریفر کیا گیا ہے. اس وقت الیکشن کمیشن میں مختلف الیکشن ٹریبونلز جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور وہاں پر ان کی جو انتخابی عہدیداریاں ہیں مختلف امیدواروں کی ان کی سنوائی ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی جب تک یہ فورم جو مکمل طور پر نہیں ختم ہوں گے, سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن کا ہے, اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کا اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا, جب تک یہ فورم مکمل نہیں ہوں گے اس وقت تک کوئی بھی ایسا میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی کمیشن بننے کا امکان نظر نہیں آ رہا. پاکستان حکومت کے اوپر اگرچہ بہت زیادہ دباؤ بھی آیا لیکن انہوں نے ابھی تک کسی بھی دباؤ کو خاطر میں وہ نہیں لے کر آئے اور کسی بھی قسم کی تحقیقات جو ہونے کا ہے وہ ابھی تک کوئی اعلان نہیں کیا گیا.
تو دفتر خارجہ کی طرف سے جو خاص طور پہ انٹرنیشنل لیول پہ ہم نے دیکھا جو کرٹیسزم رہا, جو اس حوالے سے انویسٹیگیشن کے مطالبات رہے, اس پہ کوئی ریئیکشن ریسنٹلی آیا ہو؟
نہیں اسد, بالکل اس حوالے سے پاکستانی دفتر خارجہ کی طرف سے بھی کوئی رد عمل نہیں آیا. البتہ پاکستان دفتر خارجہ کی طرف سے جو اعلان کیا گیا تھا اس سے کہا گیا تھا کہ پاکستان میں انتخابات منصفانہ اور شفاف انتخابات ہوئے ہیں اور اس سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعض جو انٹرنیشنل بین الاقوامی حقوق جو یہ ممالک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت اس کو قرار دیا گیا تھا لیکن ابھی تک جو کسی خاص طرح سے کسی کنٹری کے نام لے کر باقاعدہ طور پر اس بات کے نہیں کہا گیا, لیکن دفتر خارجہ نے بھی یہی کہا کہ پاکستان میں ہونے والے جو انتخابات ہیں وہ شفاف اور منصفانہ تھے.
بہت شکریہ عاصم, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ اسلام آباد میں کیا صورتحال ہے, خاص طور پہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب اور سندھ میں حکومتیں جو ہیں وہ شیپ اپ ہو رہی ہیں, باقی صوبوں میں اور وفاق میں کیا صورتحال تھی اس پہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. 8 فروری کے عام انتخابات میں کچھ انتخابی حلقوں میں خواتین کی ووٹ ڈالنے کی شرح مردوں سے زیادہ رہی. خواتین ووٹرز کی انتخابات میں دلچسپی اور چند خواتین امیدواروں کی مرد امیدواروں کے مقابلے میں قومی اسمبلی کی نشستوں پر کامیابی بھی ان انتخابات کا ایک منفرد پہلو رہا. پاکستان میں انتخابی عمل پر نظر رکھنے والی تنظیموں کے نیٹ ورک فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک یا فافن کے مطابق 8 فروری کے عام انتخابات میں 27 حلقے ایسے ہیں جہاں مردوں کے مقابلے میں خواتین کا ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ رہا. ان 27 حلقوں میں سے قومی اسمبلی کے 4 جبکہ صوبائی اسمبلی کے 23 حلقے شامل ہیں. دوسری جانب یہ بھی ایک پہلو ہے کہ 8 فروری کے انتخابات میں اگرچہ پچھلے انتخابات کے مقابلے میں 23 لاکھ زیادہ خواتین نے ووٹ ڈالے, رجسٹرڈ خواتین ووٹرز کی کل تعداد کے مقابلے میں ووٹ ڈالنے والی خواتین کی شرح میں کمی ہوئی. 2018 کے 46.5% کے مقابلے میں اس بار خواتین کا ووٹنگ ٹرن آؤٹ تقریباً 43% رہا, جبکہ مردوں میں یہ شرح تقریباً 52% تھی. خواتین ووٹرز کی کل تعداد 2,40,00,000 رہی. اور جب ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں ووٹنگ کے حوالے سے تو کس طرح سے حالیہ انتخابات میں قومی اسمبلی کی 12 نشستوں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین امیدوار کامیاب ہوئیں, براہ راست کامیاب ہونے والی خواتین میں سب سے زیادہ یعنی 5 تحریک انصاف کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں, اس کے بعد مریم نواز سمیت اگر ہم دیکھتے ہیں تو مسلم لیگ نون کی 4 خواتین سیاستدان بھی منتخب ہو کر ایوان میں پہنچی ہیں, پیپلز پارٹی کی 2 اور متحدہ قومی موومنٹ کی 1 خاتون امیدوار 8 فروری کے انتخابات میں اپنی سیٹ جیتنے میں کامیاب ہوئیں. کامیاب ہونے والی ان سیاستدانوں میں پشاور سے شاندانہ گلزار خان, حافظ آباد سے انیکا انور اور وہاڑی سے عائشہ نذیر جٹ, لیا سے امبر مجید اور ڈیرہ غازی خان سے زرتاج گل شامل ہیں. الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کی جو 2 خواتین جنرل نشستوں پر کامیاب ہو کر ایوان میں پہنچی ہیں ان میں خیرپور سے نفیسہ شاہ اور سانگھڑ سے شازیہ مری شامل ہیں. متحدہ قومی موومنٹ کی آسیہ اسحاق صدیقی کراچی کے ضلع کرنگی سے جیتنے میں کامیاب رہیں. ان سبھی خواتین کو اگر ہم دیکھتے ہیں ان کے پروفائلز کو تو کراچی سے ایم کیو ایم کی آسیہ اسحاق کے علاوہ باقی 11 خواتین جو ہیں پاکستان کے ایسے خاندانوں سے تعلق رکھتی ہیں جن کا ملکی سیاست میں اثر و رسوخ ہے اور اس سے پہلے بھی رہا ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں, اس وقت فوزیہ یزدانی ہمیں جوائن کر رہی ہیں, ان سے تجزیہ لیتے ہیں اس سچویشن پہ اور پاکستان کی اوور آل صورتحال پہ. فوزیہ, جس طرح کی سچویشن اس دفعہ بھی ہمیں نظر آئی, پاکستان کے خواتین کے ووٹس تو ہمیں کچھ حد تک بہتر ہوتے نظر آئے لیکن ووٹنگ ٹرن آؤٹ کم رہا مردوں کے مقابلے میں, کیا وجہ سمجھتی ہیں آپ اس کی؟
تھینک یو فار ہیونگ می. میرے خیال میں ووٹنگ ٹرن آؤٹ, خواتین کا ہم کہہ رہے ہیں کہ ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہے, वो शायद जब तकरीबन पूरे हतमी रिजल्ट आएंगे तो मैं उसको बढ़ता हुआ देख रही हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत से फॉर्म 47, क्योंकि मैं खुद उसको जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा के लिए जब इकट्ठा कर रही थी तो ऐसे भी थे जिनके ऊपर अलहदा से नहीं लिखा था कि मर्द टर्नआउट कितना था, खवातीन टर्नआउट कितना है। तो मुझे ये लगता है कि रिजल्ट कंपाइलेशन की जो थोड़ी हबड़ दबड़ बची है उसमें शायद हर जगह पूरा भी ना लिखा गया हो हमें इसलिए। और ओवरऑल अगर हम वोटर टर्नआउट की बात करें तो पिछले और अब के मुकाबले में तकरीबन 2% फर्क है, उसमें खवातीन का कम होने की सवाय लॉजिस्टिक रीजन के मैं कुछ मुझे कोई और रीजन नजर नहीं आ रही, फॉर द रीजन कि बलूचिस्तान में न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर बर्फबारी थी, पोलिंग स्टेशन दूर थे और जाना मोबिलिटी एक इशू था, तो वहां पर हो सकता है कि हमें कम नजर आया हो, बट अदरवाइज कोई भी ऐसा हल्का रिपोर्ट नहीं हुआ जहां पर 10% से कम वोटिंग हुई हो। और फिर जो तकरीबन 3 मिलियन वोटर्स बढ़े भी वोटर बेस में, उसमें भी बहुत बड़ी तादाद खवातीन की है। आपको मालूम है कि 12.9 का मेल एंड फीमेल जेंडर गैप था जो कम होकर करीबन 7.9 पर आया, तो मुझे पॉजिटिव अभी भी ज्यादा लगते हैं।
तो आप समझती हैं कि खवातीन की सियासत में शमूलियत और आगे ही जो है उसमें इजाफा हुआ है और मुस्तकबिल में हम देख सकेंगे कि ओवरऑल सियासी मैदान में खवातीन हमें ज्यादा नजर आ सकेंगी?
बिल्कुल इजाफा हुआ है, और इसमें ना आपके तवस्सुत से मैं एक बात जो कहना चाह रही हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो ये कि जब पाकिस्तान की बात हुई तो पाकिस्तान में बार बार यही बात कही गई कि ये इलेक्शन यंग वोटर्स का इलेक्शन है, यंग वोटर्स में खवातीन भी बराबर की तादाद में मौजूद थी, तो इट वॉज यंग फीमेल वोटर्स इलेक्शन एज वेल। अभी जो हमारी 2022-23 वाली हल्का मर्दमशुमारी हुई है, सेंसस जो हुआ है उसमें हम 46% खवातीन है, उस हिसाब से देखें कि अब 3 करोड़ अगर बेस बढ़ती है हमारी और वो भी यंग वोटर्स फीमेल बढ़ती है तो शमूलियत तो बढ़ रही है, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन भी बढ़ रही है। इस दफा मेरे ख्याल में जितना वोटर एजुकेशन पर स्ट्रेस दिया इलेक्शन कमीशन ने फीमेल के ऊपर, सिविल सोसाइटी के ऊपर और अदरवाइज भी, आपको डिस्कशन पैनल्स में डिस्कॉर्ड्स में नजर आई, कैंपेन करते नजर आई, हमें बाहर इलेक्शन के पूरे दिन में जहां जहां मैंने पिंडी और इस्लामाबाद खुद एज मीडिया मॉनिटर कवर किया, देयर वाज फेस्टिविटी एंड लॉट ऑफ वुमेन देयर, तो मुझे तो हर तरीके से पॉजिटिविटी नजर आती है। और अभी मरीम नवाज का इलेक्शन एज चीफ मिनिस्टर भी, जितना भी हम उसको कह लें, वो खवातीन की फीमेल खवातीन के इलेक्टोरल और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए डेफिनेटली एक इंडिकेटर तो जरूर है,
तो एक रोल प्ले करेगा और एक एज एन इंडिकेशन भी रहेगा आगे। बहुत शुक्रिया फौजिया, आप हमारे साथ थी और इस हवाले से हमसे बात करें। पितुशाही माशरे में सियासत में कामयाबी पाने वाली पाकिस्तानी खवातीन सियासतदानों की इस सफर में जिद्दोजहद और चैलेंजेस दोनों ही मर्दों से ज्यादा हैं। सिंध के इलाके सांगढ़ से मुंतखब होने वाली शाजिया मरी ने वॉइस ऑफ अमेरिका की सितरदार से बात करते हुए कहा कि अपने और अपने जैसी खवातीन सियासतदानों को सियासी सफर में उन्होंने जो मुश्किल दरपेश थी उनको और जिस तरह से उन्होंने उन चैलेंजेस के हवाले से बात की, आइए उसको देखते हैं।
असेंबली में हैरेसमेंट की भी केस हुआ, मैंने रिपोर्ट किया, आई वाज द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट इट बिकॉज मैं नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करती। सो मुझे किसी ने हैरेस करने की कोशिश की, मैंने रिपोर्ट किया और उल्टा वो मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन हुई। वो भी बड़े डिफिकल्ट टाइम्स थे मेरे लिए, मेरी बच्ची छोटी थी, मैंने बहुत कुछ झेला है, बट अब मैं बात करती हूँ क्योंकि अब हिम्मत है बात करने की। मैं चाहती हूँ और औरतें भी देखें कि ये चीज़ें होती हैं, पर हिम्मत ना हारें। जो बात मुझे याद है कि एक आध दफ़ा मैंने सुनी, वो तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मौक़ों पे मैंने सोचा कि वो दहल मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ हूँ, लेकिन वो कहते थे बेचारी औरत, 2-3 दफ़ा हमारे एक सीनियर हैं, नाम नहीं लूँगी, तो मैंने उनको सबके आगे कहा कि प्लीज़ डोंट यूज़ दिस वर्ड, औरत बेचारी नहीं है, डोंट यूज़ दिस वर्ड। पाकिस्तान के तनाजुर में भी हमने स्ट्रगल ज़रूर किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हम वो मुल्क हैं अलबत्ता कि जहाँ जो वोट करने का राइट था उसके लिए हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, ये राइट हमें बहुत पहले मिल चुका था। और मगर इसके अलावा बहुत सारे और ऐसे मराइल हैं जिससे कि पाकिस्तान की ख़वातीन को गुजरना पड़ा, हमसे पहले कई ख़वातीन ने कुर्बानियाँ दी, जिद्दोजहद की, हमारे लिए राह हमवार की, میں سمجھتی ہوں کہ میں اپنی جدوجہد کے ذریعے آنے والی خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے، بہنوں کے لیے راہ ہموار کر رہی ہوں. مرد تو معاشرے میں ہو، جماعت میں ہو، شاید ہماری جماعت میں ہو، کسی اور جماعت میں ہو، ایک مائنڈ سیٹ ہے، میں اس سے انکار نہیں. لیکن چونکہ آپ ایک ایسی آئیڈیالوجی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو پرو ویمن ہے، جو پرو ویمن امپاورمنٹ ہے، تو اس سے فرق پڑتا ہے. اس سے آپ کو یقیناً یہ ریلیف ملتی ہے کہ آپ کو جو ہے پارٹی کے اندر بہت سارے موقع پہ اسٹرگل نہیں کرنا پڑتا. لیکن اگین ہیونگ سیڈ دیٹ، جدوجہد ہے، سیاسی میدان میں ہے اور اس معاشرے میں ہے جہاں میل ڈومینیشن زیادہ ہے، تو ہمیں اپنا لوہا منوانے کے لیے شاید ڈبل یا ٹرپل ایفرٹ کرنا پڑتا ہے. آسانیاں نہیں تھیں، میرے والد بھی نہیں تھے دنیا میں جب میں نے سیاست میں قدم رکھا اور ایکٹیو پارٹیسپیشن کی، تو شاید دشواریاں ایک میل ممبر کے نہ ہوتے ہوئے اور زیادہ مجھے ہوئیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو تربیت مجھے میرے پاس تھی اور جو کمٹمنٹ میں فیل کرتی تھی اپنے کام سے، اس نے مجھے تھکنے نہیں دیا. کئی موقعوں پر مجھے دکھ ہوا، مایوسی ہوئی، میں انسان ہوں، فیل کرتی ہوں. کئی دفعہ مجھے یہ فیل کرایا گیا کہ میں عورت ہوں، مگر وہی چیز مجھے فرسٹریٹ کرتی تھی. میں عورت ہوں تو کیا؟ کیا میرے پاس صلاحیت نہیں ہے؟ کیا میرے پاس ذہن نہیں ہے؟ کیا میرے پاس بات کرنے کی قوت نہیں ہے؟ کیا میں اپنی بات سمجھا نہیں سکتی کسی کو؟ مطلب میں کیسے لیک کرتی ہوں، میں کس زاویے سے، کس اینگل سے میں لیک کرتی ہوں؟ کیا میں اپنا ہر رول صحیح سے ادا نہیں کر رہی ہوں؟ میں ماں بھی ہوں، میں بہن بھی ہوں، میں بیٹی بھی ہوں، میں سیاستدان بھی ہوں، میں سب کچھ کر سکتی ہوں. تو مجھے تو یہ اپنے اوپر پورا اعتماد تھا، اپنی صلاحیتوں پر، اپنی کمٹمنٹ پر. یہ جو تاثر ہے یہ کچھ پارٹیز میں ہے بھی. ہم نے دیکھا ہے کہ ایک فیملی سے چھ خواتین کو دے دیا، یہ ہے. میری جماعت میں الحمدللہ، ناٹ ڈیٹ کہ میں اس جماعت میں ہوں تو آپ مجھ سے بات کریے، ہم نے ہمیشہ دو باتوں کو دھیان میں رکھا ہے. ایک تو یہ کہ جو ورکر ہے پارٹی کی، اس کو ہم نے اکوموڈیٹ کرنا ہوتا ہے. کئی آفس بیئرز بھی ہیں ہمارے جو کہ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. ایک تو ہماری ورکر خواتین ہوتی ہیں، پھر ہماری آفس بیئرز بھی ہوتی ہیں، تو ہم ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہیں. لیکن کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی وائف کو سپورٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اگر کوئی پولیٹیکل فیملی ہے اور اس میں کوئی خاتون پولیٹیکل مائنڈ سیٹ رکھتی ہے، تو اس کو موقع دینے کے بعد، اسمبلی میں لانے کے بعد، کام پارٹی لیتی ہے. ٹور چیلنج از ناٹ پرابلمس. میں نے کافی اوور کم کیا ہے، اب بچے بھی بڑے ہو گئے، لیکن آئی وڈ اسٹل کبھی ابھی بھی مجھے سرپرائزز ملتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ ختم ہوئے، لیکن یہ ہے کہ شاید میں زیادہ اسٹرانگ ہو گئی ہوں اور میں اب وہ شاک پروف ہو رہی ہوں. لیکن اٹس انفارچونیٹ کہ اتنے سالوں کے بعد بھی کبھی کبھی ایسی چیزیں سنتی ہوں تو مجھے صرف دکھ ہوتا ہے.
پاکستان کے صوبے پنجاب کی اسمبلی نے پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار ایک خاتون کو صوبے کا وزیر اعلیٰ منتخب کیا ہے. وائس آف امریکہ کی سمن خان نے مریم نواز کے مسلم لیگ نون کی طرف سے وزیر اعلیٰ نامزدگی پر لاہور کے شہریوں کے تاثرات جاننے کی کوشش کی تھی.
مریم نواز جو میرے خیال میں نا یہ کامیاب ترین وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی.
وہ ینگ جنریشن اس کو پسند کر رہی ہے، ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہیں، کام بھی خوبصورت کر رہی ہیں.
میں کنسیڈر ہی نہیں کرتی ہوں، وہ کسی چیز میں اچھی نہیں ہے آج تک. میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی اس طرح سے خود سے کوئی اس طرح کام کیا ہو یا کچھ کیا ہو.
ابھی ان کا امتحان ہے، ابھی وہ آئی ہیں، لیٹس سی. ہم تو امید ہی کر سکتے ہیں کہ وہ ان کرائسس سے نکلیں.
انتخابی نتائج کے بعد وزارتوں کی تقسیم ایک اہم مرحلہ ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہر خاص و عام یہ سوچتا ہے کہ ان کے صوبے کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا. اور سیاسی جماعتوں کی نامزدگی کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے ان ناموں پر ڈسکشن کا. صوبے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے مریم نواز کے نام کی نامزدگی کے بعد ان دنوں ہر طرف یہی چرچا ہے کہ پنجاب کو پہلی خاتون وزیر اعلیٰ مل رہی ہیں.
پنجاب کے لیے یہ نون لیگ بہت بہتر ثابت ہے.
मैं समन खान आपको सूबे पंजाब के दिल लाहौर शहर के लोगों से मिलवाती हूँ और उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। शुरुआत करते हैं अंदरून लाहौर से, जहाँ से मरियम नवाज की जमात मुस्लिम लीग नून की सियासत परवान चढ़ी थी।
आपकी बेटी अच्छी के लिए अच्छी है, हमारे मुल्क के बादशाह हैं वो।
अभी तो पोजीशन उनकी खराब हुई है, अगर अच्छा काम करेंगे तो पोजीशन ठीक हो जाएगी। वो भी तो उसके अपने ना चाचा वाली लेनी चाहिए ना, दिन रात काम करना चाहिए जैसे चाचा उसका करता था।
हालांकि मैं नून लीग का हूँ लेकिन उसके बावजूद भी मुझे पसंद नहीं है।
क्या वजह?
वजह यह है कि वजीर आला का हक था हमजा का, वरना उसे चाहिए था।
आप बताएं क्या समझते हैं मरियम को बतौर वजीर आला कैसा देखते हैं और इस वक्त पंजाब के ऐसे क्या मसाइल हैं जो आप समझते हैं कि जो इस वक्त वजीर आला बने उसको हल करने चाहिए?
पाकिस्तान की पहली वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद रहमतुल्लाह अलैह आई, उसको एस्टेब्लिशमेंट ने कबूल नहीं किया, उसको हमारे बड़ों ने कबूल नहीं किया, तो इसको कैसे करेंगे?
मरियम नवाज जो है वो बड़ी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आई है, तो पंजाब को काफ़ी देर से ज़रूरत थी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर की। तो बीइंग अ सीएम तो उनकी अथॉरिटी एब्सोल्यूट होगी, तो उम्मीद की जाती है कि वो पंजाब के लिए काफ़ी अच्छे काम करेंगे जो पिछले काफ़ी टाइम से नहीं हो पा रहे थे।
लाहौर का मशहूर लक्ष्मी चौक है जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, ये अपने सकाफती और देसी खानों के अतबार से जाना चाहता है। यहाँ पर आए कुछ लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले तो माजरत, आप लोगों को खाने के वक्त तंग कर रहे हैं। ये बताइएगा कि मरियम नवाज को वजारत आला के लिए कैसा देखते हैं?
उनको एक्सपीरियंस कोई नहीं है, वो सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, इस वजह से उनको बनाया जा रहा है। वो कभी उन्होंने कोई काम किया ही नहीं इस तरह का कि जिसकी वजह से उनको इसके अहल किया जाए।
आपसे बात करेंगे कि आप भी एक खातून हैं, कहा जा रहा है कि पंजाब की पहली खातून वजीर आला बनने जा रही हैं मरियम, आप इस बारे में क्या कहेंगी?
मुझे तो वैसे ही पसंद नहीं है और सियासत में भी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं।
दोपहर का वक्त हो चला है और लाहौर के तालीमी इदारों में छुट्टी के वक्त बेशतर तालिबे इल्म अपने घर वापस जाने के लिए बस स्टॉप का रुख कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। मरियम नवाज वजीरे आला के तौर पर कैसे देखती
है? मुझे तो नहीं पसंद पर्सनली, और मैं तो भुट्टो को सपोर्ट करती हूँ।
शहबाज शरीफ जैसे पहले वजीरे आला भी रहे हैं पंजाब के और वजीरे आजम भी बने हैं, तो मेरे ख्याल से कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो ज़्यादा अच्छा उनसे परफॉर्म करेंगी। मैं इस बात को समझती हूँ। उनके वाली साहब जो हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो एक काफ़ी नाडर लीडर हैं।
इमरान खान की जब पार्टी आई थी ना, तब तो उन्होंने एजुकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छे इकदाम किए थे, लेकिन नून लीग की तरफ से तो मुझे कोई भी उम्मीदें नहीं है और ना स्टूडेंट्स रखते हैं।
मरियम नवाज को कैसा वजीर आला देखती हैं?
बहुत बुरा। वो उनकी अपनी फैमिली पॉलिटिक्स ही चलती हैं, तो उसी बेस पे वो आ रही हैं, अपनी उनकी कोई कैपेबिलिटीज तो है नहीं, तो वो क्या ही कर लेंगी। अब ना सिर्फ लाहौर पे फोकस करें बल्कि पूरे पंजाब में, साउथ पंजाब में भी कुछ करे, सिर्फ एक ही सिटी पे फोकस करके, तो बाकी भी तो इसी सूबे के सारे सिटीज़ हैं ना, तो पूरे पंजाब पे जो फोकस करे, डिवेलप करे और हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हों, एजुकेशन सिस्टम अच्छा करे।
आओ बच्चों, करतबा ज्ञान मंदिर
लीडर है आने वाले वक्त के, इंशाल्लाह ताला बात करना जानती है, मुल्क के फायदे के लिए बेहतर साबित होगी।
मरियम नवाज साहिबा जो वजीर आला बनी है, मैं समझता हूँ कि ये मुल्क को बड़ा अच्छा चलाएंगी। इनकी पूरी फैमिली जो बैकग्राउंड देखा जाए तो वो सारे वो जो है ना, ये कोई वजीर था, कोई वजीर आजम था, इनके वाले साहब खुद वजीर आजम रहे हैं, तो इसको वसी तजर्बा है इस चीज़ का।
समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
तो सियासी खानदानों से या असर रसूख वाले ख़ानदानों से कब सियासत निकल के दूसरी ख़वातीन के पास जाएगी, इस हवाले से क्वेश्चंस जो हैं वो डेफिनेटली रेज होते हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद ज़रूर कायम है। जिस तरह से आज फौजिया यजानी ने भी जिक्र किया कि जिस तरह से वोटिंग टर्नआउट बेहतर हो रहा है, आगही बेहतर हो रही है, शऊर आ रहा है सियासत के हवाले से ख़वातीन में, हम देखेंगे कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार इस हवाले से बढ़ेगा। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं urduvoa.com पर। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
द बदलून पर वक्त के कलची नड़े द गैर यकीने सर मखामख कारी او کله چې مونږ س اورو هغه هغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادي میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ډیبی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډیبی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي. لا هغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې یا پټه کی کاږي. لکه نکته دوه ورسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او خپل پخې پرونی وګوري او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی بی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي. له هغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې یا پټه کی کاږي. لکه نکته دو ورسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او خپل پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولای شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټیکی. طالبانو په جوزجان کې یو بل کس په عام محضر کې اعدام کړ. دا په تیره یوه اونۍ کې دویم ځل دی چې طالبانو په تورنو باندې په عام محضر کې د قصاص حکم تطبیقوي. اسرائیل وایي د غزې په رفح ښار کې د ځمکني یرغل پلان پلی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د نوي اوربند لپاره هم هلې ځلې روانې دي. او د آزاد مبارزې په سیالیو کې د یو افغان لوبغاړي بریا. دغه افغان لوبغاړي خپل امریکایي سیال ته ماتې ورکړې. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده د کب اومه نیټه او د 2023 کال د فبروري 26مه. زه ښایسته سعادت لامیمه د خبرونې قدرمن میلمه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ د سرپرست ښاغلي نصیر احمد فائق سره د افغانستان په وضعیت باندې د بندو دروازو تر شا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نننۍ غونډې بحث کوو. هیله ده چې موږ سره مل واوسئ. د طالبانو د حکومت ستره محکمې په جوزجان ولایت کې په یو تن د قصاص د سزا د پلي کېدو خبر ورکړی. دا په تیره یوه اونۍ کې دوهم ځل دی چې طالبانو په عام محضر کې د قصاص حکم پلی کوي. له بل پلوه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په داسې حال کې د تړلو دروازو تر شا د افغانستان په اړه یوه ځانګړې غونډه کوي چې د همدې ادارې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې د خپلو چارو د دوام لپاره په بیړني ډول سره $1.5 million ته اړتیا لري.
د طالبانو حکومت ستره محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دریګونو محکمو د پریکړو او د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خنزاده د تایید وروسته د شبرغان په ورزشي سټډیوم کې په یو تن باندې د قصاص سزا تطبیق کړی ده. دا په تیره یونه کې دوهم ځل ده چې طالبان په عام محضر کې د قصاص حکم د تطبیق خبر ورکوي. د دې سربیره طالبانو په تیرو دوه ورځو کې په سرپل، بلخ او لغمان ولایتونو کې د یوې خځې په ګډون شپږ تنه په دورو هم وهلي دي.
کومه یو نیمګړتیا سره سره د حدود او قصاص او تعزیرات او تطبیق په هغه لپاره د قضایي اجراءات او د جرم اثبات په شریعي لحاظ او قانوني لحاظ ترسره شي، زه ګمان کوم چې حکومت او قضایي سیستم اوسنۍ قضایي سیستم دا کولی شي چې پس له دقت نه او د اړوند اجراءاتو سره سم حدود او قصاص تطبیق کړي.
خو ځینې کارپوهان وایي چې طالبان د قصاص او حدودو د اجرا حق ځکه نه لري چې دوی د اسلامي نظام شرایط نه دي پوره کړي.
اسلامي نظام هغه شرایط دوی نه دي پوره کړي چې تر ټولو اساسي شرط عدالت ده، چې الله په قرآن کې فرمایي ان الله یا امرو بالعدل، عدالت په دوی کې نشته. دا د دوی خپل مجرمین چې په لواطت او په قتل او په غلاګانو په شراب خوري کې گیر شوی یغو ارته تړي بیغم اسري سترګي ګرځي کی او زين نور بیچاره خلک چې ګمنام خلک دي، معروف هم نه دي، هغوني ولکيږي، هغو ته دي وکیل نیولو او د ځان څخه د دفاع کولو حق نه ورکول کیږي. بل ورس خبري کو چې هغو ژوند ته د پای ټکی خدل سوی.
لبل پلوه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا د افغانستان په اړه یو ځانګړی غونډه راغوښتې ده. تمه کیږي چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو او په دوحه کې د تیرې اونۍ د غونډې په اړه خپل راپور او وړاندیزونه وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو غونډه څنګه تیرې غونډې وي کوم خاص اړتیا نه لري. ملګرو ملتونو په خپل خوانی ماموریتون کم پر افغانستان که ناکام سوی دی او دا چه افغانستان خلق و سم دوی نغواری چه دوی پر فیصلو که شاملی یا لوی پشتنه پیدا کهی.
په همدې حال کې بیا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې د خپلو پروګرامونو د دوام لپاره $1.5 million بودیجې ته په بیړني ډول اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام د هغو افغانانو شمیره چې په دې نه پوهیږي چې بل ځل خوړه به له کوم ځای څخه ترلاسه کړي 14 میلیونه خودلې ده.
افغانستان کې تاسو بهتر معلومه ده چې یو برنامه ریزی منظم د اشتغال د کار د اقتصادي هلته نه دي چې خلک سره باید کومک شي لکه نور هیوادونه چې سبسید ورکیږي یا مثال د اشتغال زمینه مساعدیږي د کار زمینه مساعدیږي داسې منظمه برنامه هلته نشته او خلک ډېر احتیاج ده باید خلک سره کومک سي
په داسې حال کې چې په افغانستان کې وروستیو وروختونو خلک هیلمن کړي د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په تیر 2023 کال کې افغانستان په تیرو 150 کلونو کې تر ټولو د سختې وچکالۍ سره مخ و. احسان لاروزی، امریکا غږ، واشنگتن.
په همدې ترڅ کې د بندو دروازو شاته نن د ملګرو ملتونو په غونډه کې د امنیت شورا د 26 پریکړه لیک په اړه مشورې کیږي څو د افغانستان لپاره د عمومي منشي ځانګړی استازی وټاکل شي. په دې اړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ د سفرس ښاغلي نصیر احمد فایق صاحب ارزونه در سره شریکو چې ورته خراغلاست هم وایي. فایق صاحب، ډیره زیاته مننه کوم، کور ودان او بریالي اوسئ. زه پوهیږم چې تاسو نن څومره مصروف یاست، خو بیا هم زموږ بلنه تاسو منله. د ملګرو ملتونو د ارزوونکو یو وړاندیز دا چې د افغانستان د پرده ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وټاکل شي. آیا دا استازی به د طالبانو د حکومت او نړیوال ټولنې ترمنځ د چارو د تنظیمولو لپاره یعنی اغیزناک او مؤثر ثابت شي؟
سلام خدمت شما، تشکر از دعوت شما، هم خوشحال هستم که در خدمت شما هستم. البته دقیقا امروز شورای امنیت جلسه پرایویت و یا خصوصی را برگزار کرده که در او اعضای شورای امنیت به شمول یک تعداد محدودی از کشورهایی که در کنفرانس دوحه دعوت شده بودند اشتراک خواهد داشتن و یکی از بحث‌های عمده گزارش در مورد کنفرانس و یا بحث‌های دوحه و همچنان تعیین و یا مشورت‌های در مورد تعیین نماینده خاص خواهد بود. البته این تعیین نماینده خاص یکی از مسائل مهمی است که در گزارش خاص منشی عمومی به شورای امنیت سفارش شده بود و ما و در مجموع مردم افغانستان از تعیین ازی استقبال میکنند و نقش ازی مهم است به خاطر ایجاد یک اجماع بین المللی و همچنان شکستاندن یک بنبست سیاسی که فیرن افغانستان با او مواجه است.
بله. صدا و شخص تا بعد زنگری استازی پا توگه ترجیح ورکشی فایق صاحب، آیا زینی کسان پا نظر که نیول شویدی؟
هنوز رایزنی ها و گفتگوها میان اعضای شورای امنیت و همچنان دفتر منشی عمومی ادامه داره، جریان داره. بعضی خصوصیاتی را که ما فکر میکنیم مهم است برای تعیین نماینده خاص باید یک کس باشه که از تجربه وسیع دیپلماتیک در و همچنان حل منازعات بین المللی و دیپلماسی و رهبریت برخوردار باشه، با گذشته و بک‌گراند افغانستان آگاهی کامل داشته باشه و همچنان بتانه مردم افغانستان، منافع مردم افغانستان در اولویت قرار بده و صورت یعنی یک شخص باشه که بتانه مستقل باشه و زیر فشارهای سیاسی و یا فشارهایی که از طرف کشورها و یا گروه‌های مختلف وارد میشه باید قرار نگیره و بتانه از طریق دیپلماسی اجماع لازم برای یک رویکرد یک پارچه و متحدی که ضرورت است به خاطر تعامل بین المللی با طالبا بر مبنای اصول و ارزش‌ها و رسیدن به یک افغانستانی که در اونجا یک دولت مشروع ملی مبتنی بر اراده مردم و همچنان دولتی که در اونجا حقوق تمام اتباع افغانستان به شمول زنان هم حفظ باشه و هم قابل احترام باشه.
فایق صاحب، د میرمن یادونه مو وکړه، خلک هم پوښتنې او غوښتنې لري چې د بشری حقوقو د څار سازمان خبرګون خودلې وای د تړلو دروازو شاته د غونډو په جوړولو مونږ انتقاد لرو، ولې د تړلو دروازو شاته د غونډه کیږي، لامل یې څه ګڼي تاسو؟
خب البته جلسات شورای امنیت و یا جلساتی که در نظر گرفته میشه به اشکال مختلف میباشه. یکی از جلساتش البته امو به خاطر بحث ها به خاطر رسیدن به یک اجماع لازم است که اول اعضای شورای امنیت با امو کشورها و یا طرف های مربوطه یا زی دخل بتونن روی یک روی کرده و یا بعضی از عناصر مهم توافق حاصل کنن و بعدن در قدم بعدی فرمت های وجود داره که باز میتونه در او به شکلی که پیش بینی شده. ما هم موافق هستم و تاکید دارم که باید نمایندگان برحق و مستحق افغانستان از تمام اقشار و شمول نمایندگان زنان و جامعه مدنی و گروه های دموکراتیک که چی در داخل افغانستان هستند چی در بیرون به شمول طالبان بتونن زمینه یک گفتمان دیالوگ بین الافغانی مساعد شود تا بتانن روی یک حکومت یا یک ساختار فراگیری که مبدعو اراده مردم دخیل باشه.
فایق صاحب دیر و بخی وقت ما سره کم دی غوارم دستاس وقت ندیر استفاده و کم طالبان رو دیدی استازی در تاکلگی دوست را مخالفت کرده چه فکر کوی؟ ولی طالبان دست یا شخص چی در ملگور ملتونو او دو دوی ترمنز دی اتصال تکی ووسی نگواری؟
حراس طالبان این است که شاید این نماینده خاص فشارهای لازمی را با بالای طالبان وارد کنه که ترس و حراسشان از این است که اینا هم قدرت از دست ندن. فکر میکنن که شاید نماینده ویژه باعث ازی شود که یک کنفرانسی برگزار شود و طالبان را در حاشیه قرار بده. ولی من فکر میکنم این یک گمان و یا یک ترس نادرست و غلطی است از طرف طالبان.
پام دیت ترس که روسیه و چین هم در زنگری استازی پریکړه لیک ممتنی رای ور کرده. دی چین و روسیه مخه دیده کار نبد سوی استاس به نظر؟
کشورهای منطقه در همسویی با منافعی که دارن دنبال میکنن طبیعی است که منافعشان و یا موقفشان در هماهنگی و همسویی با طالبان هست و از بحران افغانستان میخواین یک استفاده ابزاری را در مقابل قدرت‌های دیگر انجام بدن. به اول لحاظ من فکر میکنم یکی از عواملی است که شاید اینا فکر کنن نماینده ویژه که تعیین میشه شاید از کشورهای باشه یا از کشورهای باشه که اینا نمیخواین و یا تلاششان همی است که فعلا همی فرمت‌های را که اینا دارن در منطقه از طریق فرمت‌های منطقه بتونن به بحران افغانستان رسیدگی کنن و یکی از دلایلی را که همیشه اینا بدره ساختن تاکیدشان بر روی کردهای یا فرمت‌های منطقه بوده.
بله دیر زیاد مننه کوم لطاسون فایق صاحب کور ودن تل سلوری او بریالی و سی دیر مننه. بل پلو د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف لور نن دغه هیواد تر ټولو زیات نفوس لرونکي ایالت پنجاب اعلی وزیر و ټاکل شو. دا لمړی ځل دی چې یو ښځه په پاکستان کې د یو ایالت واکمنی په لاس کې اخلي. مریم نواز شریف د فبروري په 8 په پاکستان کې د ملي او ایالتي انتخاباتو وروسته د خپل کورنۍ د اوږدې مودې د واکمنۍ په مرکز پنجاب ایالت کې اعلی وزیر و ټاکل شو. د مریم پلار نواز شریف درې ځلې د پاکستان صدر اعظم کړی چې وروستۍ دوره یې په 2018 کې پای ته ورسیده. د هغه تر شهباز شریف چې هغه هم د پاکستان صدر اعظم پات شوې د پاکستان پیپل سره د ائتلافي حکومت جوړولو د تړون وروسته یو ځل بیا د حکومت کولو ته چمتو ښکاری. تر دې اخوا مونږ به ورشو بل رپورت ته. نصیب بدخشي چې اوس شل کلن دی په امریکا کې د آزادو رزمی لوبو یا فری فایت په سیالیو کې ځلیدلی دی. هغه په دې وروستیو کې خپل امریکایي سیال ته ماتې ورکړې ده. د دې بریا پر مهال د هغه د خوښۍ احساسات هم در سره شریکوو. خو لومړی لنډه دمه اخلو. نړیوالو خبرونو ته چراشو. اسرائیل وای د غزې په رفح سیمه کې د حماس د جنگیالیو د لمنځه وړلو په مخه خپلو ځمکنیو عملیاتو ته دوام ورکوي. د عملیاتو سره همزمانه په دې 15 میاشتنۍ جګړې کې د نوي اوربند او نورو برمته کسانو د خلاصون لپاره د منځګړتوب هڅې هم روانې دي. د امریکا غږ خبریال آرش عرب اسدی رپورت را لګلی دی او تاسو یې پښتو ژباړه اورئ.
د اسرائیل پاوز د یک شنبه په ورځ د هغو ځمکنیو بریدونو او چاودنو ویډیو خپره کړه چې وی په غزې تړانګه کې د وسلوالو جنگیالیو د مرکزونو ورانول خي. دا جګړه په داسې وخت کې دوام لري چې د اسرائیل، مصر، امریکا او قطر مظاهره کوونکو د حماس په منځګړیتوب په پاریس کې یو لړ خبرې کړي تر څو داسې یوه روغه جوړه وکړي چې ممکن د فلسطین په شمالي څنډه کې سل پاتې برمته کسان هم خوشي شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سی بی اس نیوز شبکې ته ویلي چې مذاکرات نامعلومه دي او دا هم معلومه نه ده چې د قطر په تازه خبرو کې به په یو اوربن یا برمته کسانو موافقه به عملی شي کنه. حماس وی اسرائیل د خپل هغې اساسي غوښتنې نه دی تیر شوی چې د غزې پوځي اشغال ختمول پکې شامل دي. دا په تل ابیب کې د هغو زرګونو خلکو اونیز لاریون دی چې د حماس سره د تیر کال اکتوبر 8 نیټې راهیسې د برمته نیول شوو کسانو هر څه ژر خوشې کېدل غواړي. بلخوا پولیسو په هغو مظاهره کوونکو تیزې اوبه شیندلې دي چې په پورته کړو شعارونو کې د اکتوبر د 8 بریدونو کې نتنیاهو ملامتوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن په سویس کې د عمومي منشي انټونیو ګوتیرش په مشرۍ کلنۍ غونډه وکړه. عمومي منشي ګوتیرش وویل په غزه کې روانه خونړۍ جګړه باید هر څه ژر بند شي.
I invoked Article 99 for the first time in my mandate.
ما د لومړي ځل لپاره په خپل مقام کې نه نویمه ماده عملی کړه ترڅو پر دې شورا تر ممکن هدف فشار راشي چې په خپل ټول قوت وکړای شي په غزه کې روانه مرګ ژوبله ختمه کړي او د نورو غزیدلو مخه ونیسي. خدا کافي نه دی، نړیوال اصول تر بریدونو لاندې دي. په غزه کې د خزو او ماشومانو په شمول په لسګونو زره ملکی خلک وژل شوی دي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نوی پلانونه اعلان کړی چې کابینه یې غونډه وکړي ترڅو پر افنه یکی عملیات ګړندی کی چې د ملکی خلکو تخلیه هم پکې شامل ده. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې د پوځي عملیاتو په ساحه کې شپږ سو زره ماشومان د خطر سره مخ دي. رفا د فلسطین جنوبی ناحیه ده چې اوس پکې تر 1.4 میلیونو ډیرو خلکو پناه اخسته ده. دا د غزې تر نیمایي نفوس هم زیات دی چې اکثریت یې د میاشتو اوږدې جګړې له امله بې ځای شوي دي. امریکا وی په رفا کې د پوځي عملیاتو سره سم باید د بشري مرستو یو پلان هم عملي شي.
We're talking about more than a million people
who موږ د هغو څه باندې 1 میلیون خلکو په باره کې غږیږو چې د غزې درې وړې ساحې کې راغون شوي دي، ځکه په نورو ساحو کې پوځي عملیات روان دي او دا هغه ساحه ده چې ټولې بشري مرستې همدلته ټولېږي چې بیا ټولې غزې ته توضیح شي. موږ په دې اړه ډېر واضح ویلي وو چې په رفح کې عملیات، یعنی ډېر پراخ پوځي عملیات، باید په داسې وخت کې ترسره شي چې د ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره، د هغوی د تغذیې، پوشاک او سرپناه لپاره هم دقیق او د عملي کېدو وړ پلان موجود وي.
په رفناهیه کې د خلکو د غنی غونی لامل د روغتیا خدماتي چارې د مخه ځپل شوې دي او حتی په ځینو ځایونو کې څلور نوي زیږیدلي ماشومان په یو بستر کې ساتل کیږي.
تر دې اخوا د طالبان حکومت پرون یک شنبه د اتریش یو اوسیدونکو چې تیر کال په افغانستان کې د سفر په مهال نیولې و خوشی کړی دی. د اتریش د بهرنی چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دا څلور اتیا کلن شخص هربرت فریدز نومیږي او په سیمه ایز وخت یک شنبه له غرمې وروسته د افغانستان څخه د قطر پایتخت دوحې ته ورسید. طالبانو تر اوسه د دې اتریشي د خوشی کېدو او نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. خو د اتریش د بهرنی چارو وزارت یو ویاندې ویلي چې ښاغلی فریدز د کابل په یو زندان کې ساتل کېده. ویاندې دا نه دی ویلي چې دا اتریشی په کوم تور په کابل کې بندي شوی و. د دې نه وړاندې په الجزایر کې پرون د یکشنبه په ورځ یو ستر جماعت پرانستل شو چې د سیاسي ګډوډیو له کبله نوم او د پرانستل کېدو نیټه بدل شوې وه. د جامع الجزایر په نامه د جماعت باندې کار په 2010 کال کې پیل شوی و چې د رغونې چارې د چین یو شرکت په مخ وړلې. د دې جماعت مناره 215 متره لوړوالی لري چې په نړۍ کې تر ټولو لوړه مناره ده او دا په نړۍ کې د ستر جماعت دریم ستر جماعت. په دې جماعت کې په یو وخت کې 160 زره لمونځ کوونکي یو ځای عبادت کولای شي. د دې ترڅنګ د سوداګرۍ نړیوال سازمان WTO مشر نن خبرداري ورکړ چې جګړې، ناڅرګندې راتلونکي او بې ثباتۍ نړیوال اقتصاد کمزوري کړی دی او د دې سازمان د غړو هیوادو نسخه وغوښتل چې اصلاحات ومني، ځکه د نړۍ نږدې نیمایي وګړو لپاره ټاکنې کولی شي نوې ستونزې رامنځته کړي. د دغه سازمان مشر انګوزي اوکونجو یالویا هڅه وکړه چې په متحده عربي اماراتو کې د دوه اړخیزې غونډې په ترڅ کې خپل سازمان وستایي. بل پلو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP بیا وایي چې په افغانستان کې راتلونکو شپږو میاشتو کې د خپلو پروګرامونو د دوام لپاره 1.5 میلیون ډالرو بودیجې ته په بیړني ډول اړتیا لري.
د ترڅنګ به راشو د خبرونه بل رپورټ د اوکرين سره د وسلو د مرستې مسله یو ځل بیا په اروپا او امریکا کې مطرح شوې ده. همدارنګه د خلکو د مرګ ژوبلې په مخنیوي ټینګار شوی دی. د اوکرين ولسمشر ولادمیر زلنسکي په نږدې میاشتو کې د سولې د دوه غونډو د جوړېدو خبر هم ورکړی، خو دا چې آیا روسیه به د سولې کومه طرحه ومني او کنه په دې اړه د زلنسکي په باور کوم ضمانت هم نشته دی.
دا د اوکراین د دونیتسک په اوځ کې د ریلګاډي یو تمځای دی. د راپورونو لمخې د غسیمه د روسیې په رهبری کېدونکو راکټونو وشتل شوې ده. د روسیې د پوځي مشر تازه انځورونه هم راوتلي چې د اوویروکا په خارګوټ کې ګرځي. دا سیمه د فبروري په 18 د اوکراینی ځواکونو د کنټرول وتلې وه. د اوکراین د دفاع وزیر رستم عمروف ویلي چې د هیواد اراده یې ټینګه ده، خو روان مقاومت وسلو ته اړتیا لري.
د جګړې په محاسبو کې موږ دښمن ته نظر اچو. د هغوی اقتصاد 2 تریلیون دی. اساسا د ژمنې مطابق چې څه ژمنې شوې په وخت نه رسیږي او موږ به ولس او جغرافیه له لاسه ورکړو.
د امریکا د ملي امنیت شورا سلاکار جیک سالیوان د ای بی سی شبکې په یوې تلویزیونی خبرونه کې راڅرګند شو او د کانګرس د استازو جرګې د جمهوری غوښتونکو رهبر مایک جانسن څخه وغوښتل چې د 1.5 میلیارډ ډالر په ارزښت د اوکراین سره د مالی مرستو بودیجه تصویب کړي. سپیکر
جانسن کله د استازو د جرګې مشر بودیجه د تصویب لپاره عمومي مجلس ته وړاندې کړي، دا به د اوکراین سره د مرستو په پار رائے وګټي. موږ ورته عمل په سنا مجلس کې ولید. کوم دې مرمیو تشه ډک کړو نو اوکراین به په میړانه ودرېږي او د روسیې په وړاندې به جګړه وکړي.
سالوان په داسې حال کې دغه څرګندونې کړې دي چې تازه پر اوکراین د روسیې د یرغل نه 2 کال پوره شول.
فکر کړم چې بریا زموږ ده. ټوله دنیا مو ملاتړ کوي. که اوکراین وبایلنو داسې وګڼه چې ټوله نړۍ د یو هیواد پر وړاندې مغلوبه شوې ده.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي چې جګړې د اوکراین پر ماشومانو رواني اغیزې کړې دي. د کاتولیکو عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس د یک شنبه په موعظه کې د خلکو د مرګ ژوبلې پر مخنیوي یو ځل بیا ټینګار وکړ.
زه د یو څه بشري حس لپاره دعا کوم چې لمخې داسې وضعیت راشي چې لمخې د دایمي سولې لپاره ډیپلوماتیکه حلاره رامنځته شي.
یو څه امیدونه رامنځته شوي ځکه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې په راتلونکو میاشتو کې د سولې د دوه لویو غونډو د جوړېدو خبر ورکړی ده.
د نننۍ معلوماتو لمخې زه هیله من یم چې لومړنی مجلس په همدې پسرلي کې جوړ شي. موږ نشو کولای چې ډیپلوماتیکي هڅې له لاسه ورکړو. دا غونډه به په سویس کې وشي او بله غونډه چې موږ یې غواړو د اروپا په وچه کې به وشي.
د سولې هر ډول طرحه به د روسانو سره شریکه شي او د زلنسکي په باور د منلو لپاره کوم ضمانت هم نشته. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له 9:30 تر 10 بجو.
هیله ده چې د امریکا غږ ټولې خبرونې وګورئ او واورئ. بیرته افغانستان ته ستنیږو. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د واورې او باران د ورښت دوام له امله د سالنګ د لوی لارې په ګډون د کابل او ځینو ولایتونو ترمنځ لارې تړل شوې. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د واورې او باران د ورښت خبر ورکړی چې کېدای شي په ځینو ولایتونو کې د سیلابونو د راتلو سبب هم شي.
دلته موټر چلون کې چاینونه د دې لپاره تړي چې پر کنګل شوی سړک کې موټر لواکونه وزي. خو هغه کړهونه یې پای ته رسیدلی چې په ورځو برزو به موټرونه د سالنګ دواړو غاړو ته د لارې بندیدو له عمله ولاړو. پر دې لارات لونکي مسافر او موټر چلوونکي وایي د تیر په پرتله اوس د سالنګ پر لارې ډېری اسانتیاوي رامنځته شوي.
نو مخکې به چې دلته د سالنګ ته موږ راتللو ډېر مشکلات به کله به دا لاره بنده شوه دلته به په ډېرو شپو ورځو باندې دلته موږ ماتلیدلو او بیا به هم چې لاره به هم خلاصه وه د دې وړو موټرو لپاره لکه دا موټر اوس ټیټ موټر دا اخو به بیخي نسوای راتللی ځکه چې ډېرې غټې کندې پکې وي او اوس خو ماشاءالله ډېر ښایسته دا کار شوی ده سهولت ډېر زیات ده دا اوس وګوره واورم ډېره زیاته ده خو سره دې واورم انشاءالله دا مطلب څه مشکلات نشته دا موږ په ډېر ښه هغه باندې راغللو.
مسافرین الحمدلله اوس ډېر ښه سفر کوي دې خواته او اخواته کچېری د واورې ډیرښت ډیر شي یا ډیر ووريږي نو په سالنګ کې ډیر یو مجهز قوی کار شته چې هغه په ډیر لږ وخت کې سالنګ خلاصوي.
ځینې موټر چلوونکي وایي په تیرو کلونو کې بچې د سالنګ لارې د واورې اورښت له امله وتړل شو دوی به تک را تک د شیبر لارې کاوه خوای پر هغه لاره د موټر د تیلو لګښت او د ترافیکی پیښو احتمال زیات وو.
د می سالای قبل بسیار سالنګا خراب بود چون برفوري زیات بود راه مسدود میشد به یک دو روز سه روز مسدود میشد. شکر خدا است شکر میکشیم حال فعلا راه مسدود نمیشه راه جور شده از این به اوس نشم ان شاء الله راه بهتر بشه به ما دیگه هیچ مشکل در راه فعلا مشکل نیست.
پرون ماشام مژ دغه تراور رسیدو کابل تراور رسیدو ماشام کابل کې مو ډوډۍ وخوړل وا خپل سالنګ بند ماشام ول چې بنده سهار بس چې او داس مو کل منځونو وکړه ول سالنګ ول خلاص. نو دا ډیر شکر دی چې دا خبر از موږ په ساده مشکلاتونه علیږي مشکل پر لارې باندې په ساري خپل کور ته رسیدګي کوي. مثال یو شواروز دغه ونه کوي به ته مثال سالنګ یلس
دا شرون کو پوینا تیر کلونو په پرتله د اورختونو کمښت خای یو دلیل وی چې د غلاره د پخوا په تیر د اوګدی مودی لپاره نترل کیږي. خود سالنګ د سارنی او ساتن مسول مولوی عبدالحلیم آغا وای دوی اوس محل تر پخوا ډیر امکانات لري. هغه وای دوی کاری تیمونه شپه او ورځ په سالنګونو کې په کار بوختي
او دا هم د ورزش مینوالو ته د امریکا په ارکنسا ایالت کې یو افغان د رزمی لوبي یا فری فایت سیالیو کې خپل امریکای سیال ته مات تیور کړی او هیله لري چې امریکا کې به په دغه برخه کې پرمختګ وکړي. زموږ خبريال زبی الله غزي پری رپورت چمتو کړی.
نصیب بدخشی چې اوس شل کلن دی په امریکا کې د آزاد مبارزې فری فایت په یو مسابقه کې خپل امریکایي سیال دام دی تیرې جنوري په اخر ورځو کې مات ک. دغه مسابقه په ارکنساس ایالت کې و. نصیب اوس د آزاد مبارزې په یو کلب کې دوه روزون کې لري چې یو امریکایي او بل هغه برازیلی دی. وایي په دغه سیالۍ کې لاسته راوړي بریایي او پیلو او د لاډیرو تمریناتو اراده لري.
د جنوري په اوشتمه نیټه مې له یو امریکایي سره سیالي لرله په غیر له ماتې مې دوه بریاوې لرلې. دا زما اولنۍ سیالي وه چې له امریکایي سیال سره مخامخ کېدم او وتوانېدم چې په اوله مرحله کې ماتې ورکړم.
بدخشی دوه کاله مخکې امریکا ته راغلی او له تیر یو کال راهیسې د فری فایت تمرینات شروع کړي دي. وایي امریکا ته له راتګ وړاندې دوه کاله په افغانستان کې هم د آزادې مبارزې یو څه روزنه شوې وه خو دلته ډیر نوي څه زده کړي دي. د هغه بله مسابقه د میزوري په ایالت کې ده.
بلې سره ته مې خپل چمتووالی نیولی دی. د مارچ په 23مه د میزوري په سپرینګفیلډ کې ده.
د هغه د راتلونکو مسابقه سیالم یو امریکایي دی چې د آزاد مبارزې په 15 سیالیو کې درې هغه ګټلې دي. نصیب لدی سره سره چې د خپل علاقې لمخې د فری فایت تمرینات او سیالۍ کوي خپل عادي روزګار ته ميدامه ور کوي او وطن کې د هغه د کورنۍ یو ګټیالې ده. زبیح الله غازی آشنا ټلویزیون.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
تاسو د مالټیانا یو ځل بیا هم د خبرونې په پای کې مننه کوم. پښتو خبرونه پای ته ورسیده. زما همکار لینا جان روزبی د امریکا غږ د ری خبرونې کوربنه ده چې ورته خراغ لاست وایم. لینا جان ستړي مشه په خیر راغلی.
ممنون و سپاس از شما. با سلام به شما و به بیننده محترم. تا لحظات دیگه بخش دری برنامه این ساعت آغاز میشه. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد همکنون در عقبه درهای بسته در نیویورک در قبال افغانستان جریان داره. تحلیلی نشست را از مهمان برنامه خواهیم داشت. خبرهایی از شرق میانه و جهان داریم به شمول خودسوزی یک تن از نیروهای هوایی ایالات متحده در برابر سفارت اسرائیل در شهر واشنگتن دی سی. امیدوارم تا چند لحظه دیگه با ما باشید و بخش بعدی برنامه را نیز دنبال